نظر خپلو نتایجو د تشریح لپاره باید علمي دلایل ورکړي او په آخر کې ماخذونه دا یو عمومي چوکاټ ده.
دغه ماخذونه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ماخذونه چې مو اشاره ورته وکړه، د ماخذونو لپاره هم ځانګړي اصول شته چې په کومو ماخذونو باندې اعتماد کېدای شي او کوم یو معتبر دي دوی ته د منلو دي؟
بالکل، یو اول خود ماخذون د پاره ځان د سافټویر کاریږي چې سیټاوی او منډلای ورته وایي ان نوټم د خپل مایکروسافټ سافټویر. هغه معمولا د ماخذونه اول کنټرول چې کې هغه په اتومات ډول باندې چې کله ماخذ وکړ کوي هغه خپل دغه سافټویر چې ما یادونه وکړه د یو سرچ انجن لري هغه اتومات را پیدا کوي او تاسو ته مخاص په ډول بالته په خپله د پانه کې خپل اوتومات دي درته. او فارمټ د ماخذونو فرق کوي، عمومي دوه فارمټ دي چې د هارورډ په نامه او بل دی وانکوور په نامه باندې. دا دوه د ماخذونو فارمټونه دي. دا چې ماخذ څومره کاره ده کنه ده کاره، دا موضوع یو څه قابل د بحث ده. ځینې ژورنالونه چې هغه تاسو دا خپل څرګندې کولې د خبرونو لپاره هغه چې د ماخذونو وګوري هغه اډیټینګ بورډ هغه د ماخذونو د پکتون سره چې د ضعیف ماخذونه دي حتی هغه ول د جرنالي بیرته درته مستردوي درته وایي چې دا په دغه ژورنال کې قابل دي نشر نه ده. خو دا چې ژورنالونه چې د پیسو په مقابل کې د تاسو دا څرګندونه نشروي خو هغه د په نړیوال اکاډمیک کورنۍ کې په حساب دومره ولیو نه لري لکه هغه چې ډبل ریویو او تقریبا مفت چاپېږي او عامه په ډېرو معتبرو ژورنالو.
د دې لپاره حد ټاکل شوی دی چې څو کلمې باید او کنه حدود نه دی ورته ټاکل شوی؟
حدود یوازې د هغه خلاصې ابسترکت لپاره ټاکل شوی چې دومره حروفونه زیات باید نه وي. خو دا چې په خپل محتوا د متن څومره وي اکثره ژورنالونه وایي ځکه چې څېړنې مختلف وجوهونه لري نو موږ ورته بدنه ټاکو. خو که چېرته هغه محدود وټاکي بیا حداقل هغه زمایم کولای شي سړی اضافي هلته بدون له حدودو کولی شي زرګونه مخه زمایم ورسره نشر کی چې هغه بیا په خپل د مقالې د صفو په تعداد کې نه راځي بلکې د زمایم په شکل ورسره وي. دا معیار هر ژورنال په خپل ځان ته په خپل ټاکي. یو بورډ لري هغه د ایډیټرانو بورډ د ژورنالونو لپاره یو په اصطلاح خاتمه شو یا ګایډلاین یا راهنمودي لارښود ټاکي او د هغو لارښود چوکاټ کې چې کومه لیکنه دوی ته ورسي نوي هغه اوتومات ډول باندې مسترد وي.
ځینې لیکنې د سوي چې لومړی مؤلف لري، ځینې لیکنې بیا لومړی مؤلف نه لري، دوهم مؤلف لري. دا کته توضیح کوي مطلب څه شوی؟
دا لومړی مؤلف یا په اصطلاح دوهم یا ګروپي مؤلف او وروستی مؤلف دا ټول نړیوال څېړنو کې هغه لومړی او وروستی ډیر مهمه ده. لومړی مؤلف هغه څوک دی چې هغه کار د اصلا کار تر 50% نه زیات دغه کار کوي. څېړنه د توري د پروپوزل د لیکل دا او د څېړنې میتود هر څه کار د کوي. دوم دریم څلورم معرف چې په راځي خو هغه کسان چې د څېړنې کې مرسته کړی ده دا معمولا د ګروپ غړي د څېړنیز ګروپ یا معمولا په ځینې څېړنې چې څو پارتنرونو ترمنځ کېږي څو څېړنیز مرکزونو ترمنځ بیا په هغه کې چې هر څه چای و وړه برخه مخېستي بیا مؤلف هغه هلته ورسره پکې لیکي او هغه وروستۍ نوم چې راځي هغه ته بیا هغه سینیئر ریسرچر وایي. هغه نو تقریبا همیشه یا د څېړنیزې پروژې مشري یا هم د ډیپارټمنټ یا د فاکولټي مشري چې هغه د ټول پروسه د څېړنې او د څېړونکو د کار د تر سترګو لاندې تیرسوي د تایید کوي. په بل ډول هغه خاصه د دې چاپ د لپاره مخکې لدی چاپ ته ولاړ شي یا د اقل ژورنال ته ولاړ شي د لپاره خاصه د تر سترګو تیر کړي د بیا غ سینیئر اوتور وای. نو هغه لومړی او اخر مهمه دی په دامن کې چې هر څوک دی دا 15% کېدای شي اندر 15% برخه کې اخیستي او هغه د انګریزي استلاح چې ورته کاري مین ډرایوینګ فورس یعنی هغه اصلي عوامل یا ترسره کوونکي د تیرنې دوی نه دي.
په جورنالونو کې د مقالو د خبرېدو اهمیت په څه کې ده؟
تاسو که چېرته هر څېړونکی یا په بل اصطلاح شروع کوم که تاسو غواړئ د یو چا کار وارزوئ د هغه به هغه بیوګرافي ګورئ چې دې سړي څه کړي دي څومره کار یې چېرته کړی دی بیا به هغه کارونو چا چې د ده کار فرما او په حساب یا د ته کار ورکول هغه نه پوښتنه کوي چې ورور یې دې سړي کار څنګه وو. خو په څېړنو کې کیسه بل رقم ده ځکه اکثره وخت څېړونکی هېڅ رئیس نه لري نو څېړونکي دپاره د ده د دې څېړنو تعداد او د سایټیشن چې څومره د ده په دې څېړنو کې د څېړنو نه یادونه شوي د نورو خلکو د خوانه او همدارنګه په کومو معتبرو ژورنالونو کې چې د انډیکس دی د ژورنالونو څومره پورته وي په کومو کې د خپلې څېړنې خپرې کړې. نو تاسو که یوارې مثلا ګوګل ته ورسئ ګوګل سکالر یو ځانته برخه ده چې د هر څېړونکي نوم ولیکي هلته د ده تعداد د پبلیکیشنونو چیرته څومره پبلیکیشنونه کړي یا څېړنې خپرې شوي دي څومره څېړنې کړي دي څو پیپرې لري څومره سایټیشن سوی حتی څېړونکي ځان ته دوه مختلف پلاتفورمونه لکه فیسبوک په شکل چې عامه خلک لري یو ریسرچ کیټ ده او یو بل ورته او آر سی ډي چې ورته وایي یعنی د څېړونکي د ریسرچ آی ډي ده. نو هغه څېړونکي د هغه نه پېژندل کېږي. په حقیقت کې دا د څېړنو تعداد د څېړنو کیفیت د څېړنو کمیت د څېړنو ځای د څېړنو موضوع اصلا د دې څېړونکي پروفایل جوړوي. هیڅوک په دې پورې اته کېدای شي هیڅ وخت څېړونکی لیدلی نه وي اما هغه پېژني له هغه لیکنې پېژني له هغه حجم دی څېړنو او کیفیت او کمیت د څېړنو.
له ښاغلي تنها څخه په مننی ازادي راډیوي مجله ل اسدی رادیو په منځنۍ صفه دوه لښپښنې وی په ټول افغانستان کې د کونړ د سیند غاړو ته د خوشولې طبي بوټي شین کیشي چې د درملو لپاره پکاري شي او دا بوټي لټي روڅو کلونو را پتی خو خلک لري شو سره لبي خراباسي او پلوري. د ځای خلکو په وینا سوداګری د سیمې له اوسیدونکو په ډېره ارزانه بیې پیری او بیا یې په غټو لاریو کې پاکستان ته انتقالوي. دوی وایي چې حکومت د سم بازار ورته پیدا کړي او د ساتنې لپاره دې هڅې وکړي. داسې نه شي چې دا بوټي بیخي پسې ورک شي. په دې راپور کې د خلکو اندېښنې درسره شریکوو او په پیل کې تاسو د کونړ د مست سیند غاړو ته ورولو.
د کونړ وسیدونکو وای د سیم په ټاپوګانو او دواړو غاړو کې د خوګولې پریمانه بوټي رازرغونیږي. دغه بوټي شنی کلک او نسبتا نری پانی سپین زیړ او بنجانی رنګ ګلونه لري. د څانګو ګدوالې په ځنو سیمو کې یو متر او په ځنو کې دوه مترو ترسیږي او ریخي په ځمکه کې ډېری ژورې زی. د کونړ سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو فضل وهاب راته وویل د هر اوړي او منی په موسمونو کې یو شمیر کسان ورپسې تسکوري بیلچی او نور وسایل وړي او لبیخی باسي. د خلکو په وینا چې دغه طبیعي او درملو کې کاریدونکي بوټي د کونړ سرکانو نارنګ څوکۍ خاص کونړ او د نورګل ولسوالۍ ترڅنګ د ننګرهار هغه ولسوالۍ چې د سیند دواړو غاړو ته پرتې دي هم پریمانه پیدا کیږي او هلته هم خلک لسټو را باسي او به پر سوداګرو په ډیره کمه به پلوري.
د کونړ سیند په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشنه کیږي. خلک یې بیا په خپل سر باندې روباسي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې ترې حکیمان یا څه واخلي او څه چې پاتې شي هغه هسې ضایع کوي. نو په دغه ډول د دې نباتاتو نسل له منځه ځي چې اوس هم زیات نسل یې د منځه تللی دی.
په یاد ولایت کې حکیمان او یونانی طبیبان وایي خوګولې د تنفسي سیستم سربیره د هاضمي سیستم د میکروبونو د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره ښه درمل دي. د دوی په خبره چې د بدن عمومي قوت د انسان ځوان ساتلو د هډوکو د دردونو او روماتیزم لپاره ګټور ثابت شوی دي. په مرکز اسد آباد کې یونانی طبیب حکیم سالم احمد صالح د خوګولې د ارزښت په اړه وړاندې وویل.
خوګولې بیلابیل نمونه هم لري لکه شیرین بویا، میلیټي او داسې نور. همدغه خوګولې چې دا د ګټو له نگاه څخه قیمت بها نبات دی، د خشک ټوخي لپاره یعنی د سینې څخه هغه بلغم چې نه اخراجیږي د هغې په اخراجولو کې مرسته کوي، لکه جام شوي بلغم چې کمی. بل د ستوني درد لپاره د معدې او کولمو میکروبونه ختموي. د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرضونه پیدا کیږي هغې ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
خلق له حکومت غواړي چې باید د خوګولي او نورو طبي بوټو ساتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي ټولو ولسوالانو او امنیه قومندانانو ته یې دنده سپارلې چې د خوګولي وستلو او قاچاق مخه ونیسي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د خوګولي بوټه چې ده د سرکانو ولسوالۍ نواله د ګوشتې د ننګرهار چې کوم د سیند په دواړو غاړو باندې کیږي، دغه د کونړ ولایت او بیا په عموم د افغانستان یو شتمني ده. یو قیمتي بوټی دی، باید په ښه معیار دغه ساتنه وشي او که بیا ایستل کیږي هم د ضرورت په خاطر باندې، نو باید په داسې طریقه وایستل شي چې د هغې هغه بنیاد ختم نه شي. موږ ټولو ولسوالانو ته ویلي دي چې باید د دغه بوټي د ایستلو مخنیوی وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوګولي د بوټو د بې درېغه راویستلو او بیا په نشت قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکي بوټي شته چې د کونړ د خوګولي له برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. د خبرونې په دې وروستیو کې کیسه لرو، لنډه کیسه. په دې کیسه کې یو کلیوال کرکټر در پیشنو چې عمر تیر شوی او نستالجیا د ماشوموالی زمانې طبیعي. خدای نه پوهیږي چې زمانه پر انسان رحم نه کوي.
د ونې تازه پاڼه یې پر غوي کې شوده. د پاڼې رګونه یې د خپل لاس تر رګو ګڼ خونري ورته ښکاره سول. پاڼه یې په ګوتو کې وڅرخوله، را وڅرخوله. پاڼه لکه له تاره پرې سوی کاغذ باد زانګه وانګه پرېوته. د ونې پر ځیژه ډډه یې ګوتې تیرې کړې. له ډډه پورته برخه دوی غټې څانګې د لیندۍ غوندې پورته سوې وې. زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څېر ورختلی وای، هلته غلی کښېناستلی وای. د چرګې کغاس وه. زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل، د دیوال په لور ورغی. سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه. د پخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته. پورې غاړه یې د دیوال لور ته رابوټېدلې بوټي پر امسا راکش کړل. د بوټو شاته تیر سو. ځای تنګ و، د ناستې نه و. جامې یې له لمانځه وتلې. د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې. سر یې پر دیوال کېښود. ملا یې وچه سوه. له ویالې بېرته پورې ووت. د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ غږ وخندل. د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تیر کړي. هغه وڅخستل. ورپسې ګړندی سو. امسا یې له لاسه ولوېده. د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه. امسا یې په خندا ورته ونیوله. ده بد بد ورته وکتل. کلیوال ورته وویل، حاجي صاحب مخ دې په خاورو سپېره سوی. حاجي د واسکټ له تخرک جیبه د نسوارو ډبی راویست. د ډبې هنداره یې مخ ته ونیوله. له سپینې ږیرې یې خځلې لیرې کړې. کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې. ماشوم څیرمه ولاړ و. پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولې وه. له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشېدلې چاینکه.
نامتو رسام پیکاسو وایي هنر هغه درواغ دی
چې موږ ته دا واک را په برخه کوي چې حقیقت درکړو. له همدې سره ازادي رډیو مچلران غاړو تر بلې وي. زحمت چې بر اجازه غواړم.